السلام علیکم د مازیګر څلور بجې دی دوستانو د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد وړاندې کوم د دې خبرونې تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخ وړي او چې ولسمشر غنی په بلخ ولایت کې د ولایتي شورا له غړو سره د لیدو پر مهال له تروریزم سره په جدي مبارزې ټینګار کړی دی او وایي چې ډېر ژر به د سرپرستانو سیستم هم ختم شي. طالبان له مالي ستونزو سره مخ شوي دي. دا خبره د طالبانو مشرتابه ته نږدې سرچینو کړې ده. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه د افغانستان خبرونه ناجیه صاحب وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رای سلګونو وسلوالو ننصار د کندهار پر نیش ولسوالۍ حمله کړې او د دې ولسوالۍ درې پوستې نیولې. د مشرانو جرګې اداري پلاوی د افغانستان ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ له پرانیستو هرکلی کوي او په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان وایي ډیری افغانان د خوارځواکۍ لوړې کچې سره مخ دي. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي چې سلګونو وسله والو طالبانو نن سهار د کندهار پر نیش ولسوالۍ حمله کړې او د دې ولسوالۍ درې پوستې نیولې دي. د کندهار مطبوعاتي مسؤل سمیم خپلواک د دې پیښې په تایید سره وویل چې د وسله والو تر حملې وروسته سیمې ته کومکي سرتیري رسېدلي او عملیات پیل شوي دي. ښاغلي خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې څوارلس وسله وال وژل شوي، دوه نور ټپیان دي، خو دوی یوازې د یو پولیس د وژل کېدو او دوه نورو د ټپي کېدو خبر تاییدوي. وسله والو طالبانو د دغو حملو مسؤلیت منلی او د زیات شمېر امنیتي ځواکونو د وژل کېدو ادعا کړې. د مشرانو جرګې د ریپلاوی د افغانستان ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ له پرانیستو هرکلی کوي او دا اقدام د افغانستان د اقتصادي پراختیا لپاره ګټور بولي. د دغه جرګې دویم مرستیال حسیب الله کلمزی چې نن یې د جرګې مشري کوله په دې اړه وویل:
امیدواره یو چې همدې ته ورته پروژې به د افغانستان په نورو بندرونو کې پلي شي تر څو افغانستان هغه د اروپا سره او د منځنۍ آسیا سره چې د وسلېدو مشکلات یې درلودل هغه په بشپړه توګه رفع شوي وي.
په ورته وخت کې وسله والو طالبانو هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې له هغو پروژو ملاتړ کوي چې د افغانستان د پرمختګ سبب ګرځي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی استازی وایي ډیری افغانان د خوارځواکۍ لوړې کچې سره مخ دي. د دغه سازمان مرستیالې نکووا دا خبرې نن د خوړو د غني کولو پروګرام د کمپاین د پرانیستو پر مهال نن وکړې.
د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی د افغانستان امیرختي وزارت سره په ګډه په سو پروژو کار کوي. سوچې کورنۍ تولیداتو څخه غنی شوی خوړ تر لاسه شي او هم غواړي چې کنټرول پی ولري. دغه راز موږ دغه کمپاین لارې غواړو په هیواد کې د سیمیزو خوړو څخه استفاده دود کړو.
د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان د امیرختي وزارت سره په همغږي د 3.7 میلیون افغانۍ په ارزښت یو میاشتنی کمپاین پیل کړی چې لمخې په کابل او ولایتونو کې عامو خلکو ته د غني شو خوړو په اړه عامه پوهاوی ورکول کیږي. او د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله نن په کابل کې د ځوانانو د پارلمان لغړی سره کتلې او هغوی ته ډاډ ورکړې چې ستونزې به یې له وزیرانو او ولایتي مقاماتو سره شریکې کړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل چې د ځوانانو د پارلمان غړیو په نننۍ لیدنه کې اجرایی رئیس ته د خپلو فعالیتونو، ستونزو او وړاندیزونو په اړه معلومات ورکړي او په اړوندو برخو کې د حکومت د همکارۍ غوښتنه کړې. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنۍ خبرونه له فریبا زایر سخوری.
په کولمبیا کې وی الوتکه له یو اتیا سورلی سره سقوط وکړ. د الوتکه د یو فوټبال ټیم لخوا چارټر شوی و. د فرانسې خبري ایجنسی د یو کولمبیایي مقام په حواله ویلي چې درې تنه په دې پیښه کې ژوندۍ پاتې شوي دي. په دې الوتکه کې د فوټبال د یو ټیم غړي شامل و چې تماونن د لاتین امریکا د کلبونو فاینل لوبه وکړي. د الوتکه د رالوېدو دقیق علت معلوم نه دی، خو ویل شوی چې د پیښې پر وخت هوا خرابه وه او سخت باران ورېده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې ویلي چې د اسلامي دولت ډلې د عراق په موصل ښار کې هغه ملکي وګړي وژلي چې د خپلو کورونو پر بامونو یې د دغې ډلې د وسلوالو لخوا د سنایپر یا راکټ انداز دستګاو د نصبولو مخه نیوله. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې ویاندي نن په ژنیو کې د خبريالانو پر وړاندې ویلي چې د اسلامي دولت ډلې د نومبر پر 11مه د موسل په گاوند باقیر کې دولس ملکونه او د دې شهر په شمال کې د نومبر پر 15مه او 20مه په همدې تړاو وژل دي. فرانسې د سوریه د حلب شهر په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر نن ویلي چې د دغه شهر سختو جګړو او پرله پسې بشري ناورین ته پکتو دې ته اړتیا ده چې د دغه بحران د ختمولو لپاره یو لار وکتل سي. د سوریه حکومتي ځواکونو پرون د دغه شهر په ختیځ کې څو عمده سیمې نیولې او له دې سره زرګونه ملکان له محاصره شوي شهر څخه ووتل. د 2011 کال راهیسې چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په وړاندې پاڅونونه پیل سو، حلب شهر د ولسمشر د مخالفینو تر ټولو مهم مرکز دی. د سوریه دولتي ټلویزیون پرون اعلان وکړ چې د مخالفینو تر واک لاندې سیمې په دوو برخو وویشلې. کچیرې دغه ځواکونه د حلب ختیځ هم ونیسي، دا به د سوریه په کورنۍ جګړه کې د اسد د رژیم لپاره یو ستراتیژیک بریا او د مخالفینو لپاره یو لوی ګوزار وي. د جنوبی کوریا ولسمشر پارک گیون هی وایي چې د قدرت انتقال لپاره یو خوندي لار پیدا سي، نو دا به لدندې لري سي. پارک نن په پلازمینه سیول کې د وینا پر مهال دا خبره وکړه.
یویا چونچکونی نونی هایو
دا وایي د قانون سره سم به زه له خپلې دندې هغه مهال استعفا وکړم چې د واکمن او مخالفو ګوندونو ترمنځ د بحثونو وروسته د قدرت ته انتقال لپاره یوه باثباته لار جوړه سي. داسې لاره چې د واک تشه رامنځته نه سي او سیاسي کړکیچونه کم کړي. دا وایي د خپلې راتلونکي په اړه هر پریکړه به پارلمان ته پرېږدي. له څو اونیو راهیسې په جنوبي کوریا کې د ولسمشر پارک گیون هی پر ضد اعتراضونه دوام لري او د هغې د استعفا غوښتنه کوي. پر دې تور دی چې خپلې یوې شخصي ملګرې ته یې دولتي معلوماتو ته د لاسرسي اجازه ورکړې ده او له دې لارې هغې ډېرې پیسې ترلاسه کړې دي. ازبکستان وایي پلان نه لري چې د مسکو په مشرۍ د یوریشیا اقتصادي اتحادیه سره یو ځای سي. په دغه اتحادیه کې ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او روسیه شامل دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي اړیکو د برخې مرستیال په تاشکند کې خبریالانو ته ویلي چې ازبک متخصصین په دې نتیجه رسیدلي چې له دغه اتحادیه سره یو ځای کېدل به ازبکستان ته کومه ګټه ونه رسوي او حتی په ځینو برخو کې به شاید زیانونه هم ورسوي. دوی وایي د ډسمبر د 4 نیټې د ولسمشري انتخاباتو لپاره 4 سره کاندیدانو ویلي چې د دوی بهرنۍ پالیسۍ به د هغو لارو مخ ته وړي چې د لومړني ولسمشر اسلام کریموف لخوا ټاکل سوی وه. د سپتمبر پر 2 نیټه د کریموف د مړینې اعلان د دې سبب سو چې په هغه وخت کې له وخت مخکې ولسمشر انتخابات وسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هڅه کوي چې د یوریشیا اقتصادي اتحادیه څخه په استفادې د پخواني شوروي اتحاد پر هیوادونو د مسکو نفوذ ډېر کړي او د اروپایي اتحادیه او ناټو سره مقابله وکړي. او په روسیه کې یوې نظر پښتنې شوډلې چې په هغه وخت کې د 2015 کال لنیمای څخه د هغو کسانو شمیر ډیر سوی چې لویدیت سره د اړیکو شکه د لغوړی په غوښمیرو کې چې د لیوادا په نوم د نظر سنجي خپلواکي ادارې لخوا د نوومبر پر 19مه خبرې سوی ویل سوی چې یو او یف صد روسان وای غوړی لویدیت سره پراخي او نږدې اقتصادي، سیاسي او کلتوري اړیکې ولري چې د فیصدي په 2015 کال کې 50 وه. یوازې 1% خلکو لویدیت سره د اړیکو کمولو ترې ورکړه. د دغه غوښتنو فیصدی په 2015 کال کې وته شو. د خبرونو پای
سلام. دا هم د مرکز کابل په ګډون د زنولوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه. په کابل کې اسمان وریځ ته دوه خلوړه درجه 14 ټیټه درې. په هرات کې اسمان شین ته دوه خلوړه درجه 15 ټیټه ایوه. په مزار شریف کې اسمان وریځ ته دوه خلوړه درجه 10 ټیټه منفی ایوه. په کندهار کې اسمان شین ته دوه خلوړه درجه 0 ټیټه 15. په جلال آباد کې به اسمان وریځ ته دوه خلوړه درجه 22 ټیټه 12. په فیض آباد کې هم اسمان وریځ ته دوه خلوړه درجه 14 ټیټه 4. او په بامیانو کې اسمان شین ته دوه خلوړه درجه 15 ټیټه منفی اته.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په بلخ کې ویل چې له تروریزم سره د مبارزې په اړه ټینګه اراده لري. ولسمشر دا هم ویل چې له دې وروسته به د سرپرستانو سیستم ختمیږي. بلخ ته د ولسمشر د سفر اهداف څه دي؟ په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر اخلو.
تاکونو پر وخت د دوه لورو سیاسي قطبونو د بیرته یو ځای والی یو حالت و. بلخ تراتګ د غرش په کې ښکارېدل.
دا طالبان له مالی ستونز سره مخامخ شوی دی. دا خبره د طالبانو مشرتابه ته نږدې سرچینو کړي. په دې اړه مفصل ریپورت په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. دا هم اوري چې د ننګرهار پوهنتون محصلانو د جلال آباد ساحوي روغتون ته زرګونه سی سی وینه ورکړه.
موږ ټول دنیا والو ته دا وښیو چې نور موږ افغانان د وینې تویول نه غواړو، بلکې وینه ورکو ترڅو د نورو نادارو خلکو ژوند وژغورو.
یو افغان ماشوم په جرمنی کې د دې هیواد د صدر اعظم د ګوند په غونډه کې په زړه پورې مننه وکړه. دا موضوع په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ. د ورکشو عزیزانو د لټونو نیس پروګرام د خپرونې په دوهمه برخه کې دی. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه په پا کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. ولسمشر غنی په بلخ ولایت کې د ولایتي شورا له غړو سره د لیدنو پر مهال د تروریزم پر ضد په جدي مبارزې ټینګار وکړ. د ولسمشر وایان هارون چخن سوري نن ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر په هڅه کې دی ترڅو افغان ملي پوس لا نور غښتلی شي او په خو وسلو سنبال شي. بلخوا د بلخ ولایتي شورا غړي وایي چې ولسمشر ورته ډاډ ورکړی چې د ولایت کې به ډېر ژر د سرپرستۍ سیستم ته د پای ټکی کېږدي. مجیب الرحمن حبیبزی په بلخ رپورټ لري.
د ولسمشر ویان هارون چخان سوری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر د بلخ ولایت د مختلفو اقشارو سره په لیدو کاتو کې د افغان ملي پوز د تجهیز ترڅنګ په هیواد کې د توریزم سره پر جدي مبارزه او د نامنې پر لمنځه وړلو تاکید کړی. ښاغلی چخان سوری په دې باب د ولسمشر د نظریاتو په اړه وویل: ولسمشر غنی نن سه شنبه د 209 شاین قول اردو لا چرواکو سره هم وکتل او د دې امنیتی بنسټ چرواکو ته اطمینان ورکړ چې افغان ملي پوز په مجهزو نظامی تجهیزاتو سمبال کړي. د بلخ ولایتي شورا مشر حفظل حدید وایي چې ولسمشر غنی په بلخ کې ډاډ څرګند کړی چې بلخ کې به د سرپرستۍ سیستم ته ډیر ژر خاتمه ورکړي. حدید زیاته کړه:
تعیین سرپرستی معاون ولایت شهردار و والی بلخ هم ما خواستار ازی شدیم که باید این پست ها تعیین شود، مقرر شود تا روال کارهای بلخ درست شود.
پاسخ رئیس جمهور در رابطه با خاتمه سیستم سرپرستی در ولایت بلخ به شما چی بود؟
وعده داد که من رفتم روی مسئله پایان میتونم.
همدا اوس محل د بلخ کاروال د والی مرستیال او د دې ولایت والی د سرپرستانو په توګه خپل دنده پر مخ بیایي. د بلخ ولایتي شورا غړي وایي چې د هیواد ولسمشر بلخ ته په خپل سفر کې دا هم ویلي چې ډېر ژر به د آمو سیند سواحل تحکیم کړي. ولسمشر غني هم دا راست تعهد کړی چې په مزار شریف کې به د زندانیانو لپاره یو نوی محبس جوړ کړي او د کوټې برق فابریکه به په نوې ټکنالوژي سمبال شي. بلخ ته د ولسمشر غني پر راتګ سره د یکشنبې راپه دې خوا د مزار شریف ښار لوی واټونه د ترافیکو پر مخ بند و او خلکو ته اجازه نه ورکول کېده ترڅو په موټرونو سره تګ راتګ وکړي. یادې مسلې د مزار شریف ښاریان لګن شمیر ستونزو سره مخ کړل. د بخت دوه تنه ښاریان یې پاړه وای.
از دې روز به ای طرف رابندان ده تماما نقطه مختلف شهر مزار شریف جریان داره که از این آیه همشهری های ما به مشکل مواجه است. کسایی که راهش در خانه شان در اطراف است از راه بسیار دور و کوچه ها و پس کوچه ها عبور میکنند.
خانه ما پروژه خالد است. من در اینجا تقریبا 2-3 کیلومتر را پیاده میریم. شب هم دیگه شام و از وظیفه خلاص میشیم میریم سونو خانه. تقریبا 8 بجه شب خانه رسیدیم.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی مزار شریف ته تر راتګ مخکې تیره ورځ دوشنبه د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اته مراد اقنی د اورګاډي پټلۍ افتتاح کړه.
و امریدل چې ولسمشر غنی په مزار شریف کې ویل چې له تروریزم سره په جدي مبارزې ته ژمن دی. په افغانستان کې د 2014 کال د ولسمشر له انتخاباتو راوروسته دا بلخ ته د ولسمشر اشرف غنی لومړنی سفر دی. پارک کې د رسنیو مسؤلان وایي چې د دې سفر هدف د جرمني له ډیپلوماټانو سره چې په دې وروستیو کې په مزار شریف کې بریت پرې وشو خواخوږي ده او له نږدې د بلخ د حالاتو لیدنه کتنه ده. احمد شیبر د دې سفر په اړه په بلخ کې د سیاسي چارو له کارپوه ذبیح الله احساس سره مرکه کړې ده او لومړی دا پوښتنه کړې چې د دې سفر هدف په حقیقت کې هم دغه دی چې په جمهوري ریاست کې د رسنیو مسؤلان وایي. ښاغلی احساس په ځواب کې وویل:
د دغه سفر کې نیول شوي ترتیبات، تشریفات، د بلخ د سرپرست والي عطا محمد نور او د ولسمشر اشرف غني ترمنځ نږدېوالی، دا ټول داسې په ډاګه کول چې یو ډول د دوو لرو د ټاکنو پر وخت د دوه لرو سیاسي قطبونو د بیرته یو ځایوالي یو حالت و بلخ ته راتګ د غرس په کې ښکارېدل.
د بلخ د ولایت شورا رئیس ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر ژمنه کړې ده چې د بلخ د ولایت سرپرستی به پای ته ورسوي. آیا عطا محمد نور به د والي په صفت پاتې شي په بلخ کې او کنه فکر کوي چې بل څوک په والي وټاکل شي؟
یوازې د ولایتي شورا نه بلکې د ټولو بلخیانو دا هیله وه او په لومړي سر کې ګمان هم داسې کېده چې ممکن ولسمشر بلخ ته د ولسمشر د سفر یو علت همدا وي چې له تیرو دوه نیمو کلونو د ولایت مقام د سرپرستۍ دا قصه نوره ختمه شي. خو په دغه بحث کې داسې هیڅ بحث ونه شو. زه هم دا ګمان کوم زه ممکن داسې نه ګورم. هغه نږدېوالی سیاسي چې ماته د سرپرست والی عطا محمد نور او د ولسمشر غلی ترمنځ ښکاري په وروستیو شپږو میاشتو کې زه داسې ګمان کوم چې توافق به داسې شوی وي چې بلخ به د عطا محمد نور په مشوره نوی والی ولري او عطا محمد نور به نور په ارګ کې وي او د اشرف غنی سره به نږدې وي. ممکن په ځینو نورو تصامیمو کې دی دا عملګری وي.
که چرته عطا محمد نور ارګ ته ولاړ شي او د په خوښه باندې په بلخ کې نوی والی وټاکل شي، فکر نه کوي چې د عطا محمد نور له نشتېوالي سره چې ولسمشر ته پیدا کوي دوستم خپه شي، ځکه چې هغه عطا محمد نور سره په شمال کې ستونزې لري او بل ورته اجرایي رئیس ځینې انتقادات ولري؟
د اجرایي رئیس انتقادات به ممکن ډېر د اندېښنې وړ نه وي، ځکه دمګړی بیا هم په وروستي کال کې عطا محمد نور که چیرته په افغانستان کې سیاست په قومونو باندې ویشو نو دای د تاجک سیاست تر رهبریت ځان رسولی دی او تر ډیره داسې انګیرل کیږي چې لومړی خبره دغه سړی کوي. هغه به دومره اندېښنه نه وي، خو جنرال دوستم به په شمال کې یو اندېښنه وي، ځکه په شمال کې د جمعیت او د جنبش ترمنځ کوم هغه پخوانی سیاسي اړیکې او ترنګلتیا چې شته ده که ولسمشر دغه حالت په ښه توګه مدیریت کړي نو نه یوازې شمال بلکې د ټول افغانستان سیاست به ګټه کړې وي. دغه سیاست به بیا د افغانستان په ګټه وي، خو که چیرته کنټرول نشي کړای او دا مدیریت په ښه توګه ونه شي نو دا څرګنده ده چې شمال تاوان کوي.
بلخ ولایت ته د ولسمشر غنی د سفر د هدف په اړه مو د سیاسي چارو د کارپوه ذبیح الله احساس څرګندونه واورېده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. طالبان له مالی ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا خبره د طالبانو مشرتابه ته نږدې سرچینو کړې ده. ګارډین وسپان خبر ورکوي چې که څه هم وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په پوځي برخه کې ځینې لاسته راوړنې درلودې، خو د دوی په بریدونو کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو له امله د طالبانو مرستندویان اوس په خپلو مرستو لاس نیولی دی. د طالبانو مشرتابه شورا ته نږدې سرچینو دغه راز ویلي چې په دې اړه چې د طالبانو دوکټې شورا باید د پاکستان له نفوذ ځان خلاص او افغانستان ته دننه ولېږدول شي هم اختلافات پورته شوي دي. خو په ولسي جرګه کې د هلمند یو استازی وایي د طالبانو مالی منابع د دوی تر کنټرول لاندې ساحې په پراخېدو سره لا پیاوړي شوي دي. د سیاسي چارو یو کارپوه چې د طالبانو فعالیت له نږدې څاري وایي طالبان روان کال د جګړو په ډګر کې ډېرې وسلې او پوځي وسایل له افغان امنیتي ځواکونو لاسته راوړي او راتلونکي کال به افغانستان بیا سخته جګړه په مخ کې ولري. نوریاس نوری راسره په سټوډیو کې دی او په دې اړه تفصیلي رپورټ برابر کړی. نور صاحب مهرباني.
بلې مراد صاحب مننه. طالبان له مالی ستونزو سره مخامخ دي او مرستندویان لیواله نه دي چې هغوی تمویل کړي، ځکه په حملو کې تر ډیره ملکی کسان وژل کیږي نه بهرني ځواکونه. دا خبره د طالبانو مشرتابه ته نږدې یو شمېر سرچینو او قومندانانو کړې ده. مولا رحمت الله کاکازاده چې د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې لوړ پوړی ډیپلوماتو ګارډین ته ویلي چې د جګړې په ډګر کې د طالبانو د تیر کال د ډراماتیکو پرمختګونو سره سره دوی له مالی پلوه ورځ تر بلې کمزوري کېږي. د وای روانه جګړه ورځ تر بلې ناولې کېږي، ځکه ملکي تلفاتو ته اوس ډیر پام اوښتی او هغه کسان چې طالبانو ته پیسې ورکوي نور نه غواړي چې خپلې پیسې په داسې څه ولګوي چې ماشومان وژني. د ګارډین په لیکنه طالبانو د شتمنو افغانانو او په خلیج کې د عرب سوداګرو په ګډون له اوږدې مودې رئیس په سیمه کې له خپلو پلویانو مرستې راټولولې، خو اوس له مالي پلوه طالبان دومره کمزوري شوي چې ان تر دې خپل هغه وسلوال چې د افغانستان په جګړو کې سخت ټپي کیږي د پاکستان په خصوصي روغتونونو کې درملنه نشي کولی، ځکه بیلونه یې نشي پرې کولی. د کاکا زاده په خبره له هغه مهال رئیس چې د 2014 میلادي کال په پای کې د بهرنیو ځواکونو ډیره برخه له افغانستان ووتله او د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ خونړۍ نښتې وشوې، د روانې جګړې چې طالبان یې تر اوسه د بهرني اشغال په وړاندې جګړه بولي مشروعیت کمزوری شوی دی. د ګارډین په وینا که څه هم کاکا زاده په 15 کلونو کې په جګړو کې ګډون نه دی کړی، خو هغه د طالبانو له مشرتابه سره له نږدې اړیکې لري. د طالبانو د مالي کمزورتیا په اړه د هغه څرګندونې نورو د طالبانو قمندانانو چې نمونه یې نه دي ښودل شوي هم تایید کړې ده. یو طالب قمندان ګارډین ته ویلي چې د طالبانو مالي سرچینې د لومړي ځل لپاره د تیر کال په جولای میاشت کې هغه مهال کمې شوه چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر مړینه اعلان شوه. په روان کال کې د هغه د ځای ناستې ملا اختر منصور مړینې چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو هم له مالي پلوه طالبان لا پسې کمزوري کړل، ځکه منصور په خپله له سوداګرو سره ښې اړیکې درلودې او مرستې راټولولې. د ګارډین په وینا د طالبانو نورې مالي سرچینې په افغانستان کې په تېره بیا جنوب کې چې ډېر کوکنار کرل کېږي د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د اوشر راټولول دي، خو هغه هم په دې وروستیو کې د خپل منځي اختلافاتو له امله کمزوري شوي دي. د ګارډین په لیکنه په تیر دوبی کې طالبانو نوی مشر ملا هیبت الله هغه وخت په هلمند کې طالبانو د پوځي شورا له مشر ملا ابراهیم صدر سره ونښت چې هغه د کوټه شورا ته د پیسو له استولو ډډه وکړه. خو په ولسي جرګه کې د هلمند استازي عبدالحی اخونزاده ازادي راډیو ته دا خبره رد کړه چې ګواکې په کوټه کې طالبانو مشرتابه شورا ته به ملا ابراهیم د پیسو له استولو ډډه کړې وي. ښاغلی اخونزاده وایي د طالبانو مالي منابع په تیره بیا په هلمند کې د ډیرو سیمو په لاندې کولو سره لا پیاوړې شوي دي.
څه شورا تختار مې کولای چې تاسو کرا زی راځي کې مو تاسو سره کومک نو کولای یا تاسو اطاعت نکوه دا هیڅ وخت په لاسو کړو کې دا موضوع نه درم مسوسه وو سی دا سره وړنه وایم نورم چې دې کې چهار منطقه چې دې خپل تر کنټرول اندراول یار او لسوالي هر کلی د دې یاد او سرزاتی مالی وایي.
د طالبانو یو شمیر سرچینو ویلي چې ابراهیم په یو لیک د کوټه شورا ته د غراز لیکلی و چې تاسو هلته په پاکستان کې آرام ناست یاستئ، باید شورا هلمند ته را انتقال کړئ. خو ښاغلی اخونزاده وایي پاکستان به هیڅکله هم پرې نږدي چې د طالبانو د کوټه شورا د افغانستان دننه ته ولیږدول شي. د هغه په وینا پاکستان غواړي چې پر طالبانو خپل نفوذ وساتي. ګارډین د طالبانو د مالي ستونزو تر څنګ د غراز دا مسله هم راپورته کړې چې ګواکې د طالبانو مشرتابه شورا اوس دې ټکي ته رسېدلې چې په افغانستان کې روانه جګړه پوځي حل لار نه لري. ورځپاڼې د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې د پخواني ډیپلومات کاکا زاده له خولې لیکلي چې ویلي دي د طالبانو په مشرتابه کې په دې وروستیو کې دا مفکوره ډېره پیاوړې شوې چې جګړه په ټپه درېدلې حالت ته رسېدلې، نه دوی کولای شي چې افغانستان بیا په بشپړه توګه ونیسي او نه هم د افغانستان حکومت کولای شي دوی په بشپړه توګه مات کړي. خداده چې د افغانستان له حکومت سره یو جولجاړي ته ورسیږي. خو افغان کارپو وحید مجده چې د طالبانو فعالیتونه له نږدې څاري وایي د افغانستان د تیرو څو لسیزو جګړو ته په پام سره له سولې پرته بله لار نشته، خو طالبان اوس هغه څه چې ګارډین وایي له مالي پلوه په داسې کمزوري حالت کې نه دي چې پر روانې جګړې اغیز وکړي. ښاغلی مجده له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه راز وویل چې طالبانو روان کال د جګړو په ډګر کې ډېرې وسلې او پوځي وسایل افغان امنیتي ځواکونو لاسته راوړي او راتلونکي کال به افغانستان بیا سخته جګړه په مخ کې ولري.
روغه جوړه خو بېل نه خو هېڅ لار نشته. په وار وار مونږ دا خبره کړې دي چې 5 کاله په افغانستان کې جګړه وشوه او نتیجې ته ونه رسېده، باید سوله وشي. زه متاسفانه چې داسې حالات ته ګورم چې راتلونکي کال به د دې کار نه هم ډېر بد کال وي.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د جګړې د دوام په اړه د طالبانو په مشرتابه کې د راپورته شوو اختلافاتو په اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پخواني مشر سید طیب آغا د هغه لیک یادونه کړې چې محتوا یې تیره میاشت په ډاګه شوه. په دغه لیک کې چې طیب آغا د طالبانو نوي مشر ملا هیبت الله ته استولیو ویلي چې د دې لپاره چې په خپلواکه توګه پریکړې وکړو تاسو زموږ مشرتابه شورا او د مختلفو کمیټو مشران باید له پاکستان ووځي. طیب آغا زیاته کړې اوسنیو شرایطو ته په پام سره چې زموږ هغه مشران چې مهمې پریکړې کوي په پاکستان کې دي، دا هیواد کولی شي زموږ او د افغانستان د ګټو پر ضد له خپل نفوذه کار واخلي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. له نوریاس نوري مو واورېدل چې طالبان له مالي ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا خبره د طالبانو مشرتابه ته نږدې سرچینو کړې ده، خو په هلمند ولایت کې د هلمند خلکو استازي وایي چې د طالبانو مالي منابع د دوی تر کنټرول لاندې ساحې په پراخېدو سره لا پیاوړي شوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سلګونو وسلوالو نن سهار د کندهار په نیش ولسوالۍ حمله وکړه او د دې ولسوالۍ درې پوستې نیولې دي. چارواکي وایي چې طالبانو تر حملې وروسته په سیمه کې عملیات پیل شوي، څوارلس وسلوال او یو پولیس پکې تر اوسه وژل شوي. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
سلګونه وسلوال طالبان چې د سیمې خلک یې شمیر شاوخوا درې سوه شهید د کندهار له غورک ولسوالۍ څخه تر حملې وروسته نیش ولسوالۍ ته ورغلي او هلته یې په شهرک، عاجي عالم او شینکاري سیمو کې پر پوستو بریدونه کړي. ویل کېږي چې په شهره کې دوې پوستې او په جالم کې یوه پوسته وسلوالو نیولې او اوس هم درنه جګړه روانه ده. عیني شاهدان او د سیمې اوسیدونکي په دغه حملو کې د شاوخوا پنځلسو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي، خو چارواکي یوازې د یوه پولیس د وژل کېدو او دوو نورو د ټپي کېدو تایید کوي. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسؤل سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو تر حملې وروسته سیمې ته کومکي سرتیري رسېدلي او عملیات پیل شوي. خپلواک وایي په دغه عملیاتو کې څوارلس وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي.
د نیش ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې تصفیری عملیات شوي دي چې په دغه عملیاتو په نتیجه کې د حاجي عالم او شارک په سیمه کې څوارلس تن وسلوال مخالفین وژل شوي، دوه نفر زخمیان دي. زموږ د امنیتي ځواکونو ده یو نفر شهید لرو، دوه نفر زخمیان لرو، اوس هم تصفیری عملیات جریان لري.
خپلواک د درو پوستو د سکوت په اړه وایي چې پولیسو دغه پوستې په تکتیکي ډول پریشي. وسلوالو طالبانو د دغه عملو مسؤلیت منلی او د زیات شمېر امنیتي ځواکونو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا کوي.
د کندهار په نیش ولسوالۍ مو د طالبانو د حملې او د غلطه د جګړې په اړه رپورټ واورېده. د ننګرهار پوهنتون محصلانو د جلال آباد ساحوي روغتون ته پنځه هزار سی سي وینه ورکړه. له جلال آباد په شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د ننګرهار پوهنتون سلګونو محصلینو د جلال آباد حوزوي روغتون ته پنځه هزار سی سي وینه ورکړه. د وینې ورکړې دغه پروګرام د ننګرهار پوهنتون د سولې مرکز په نوښت د سه شنبې په ورځ د وینه متویوي وینه ورکړې او ژوند وژغورې تر عنوان لاندې پیل شو. د دې مرکز مشر او د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد احمد جمیل پوپلزی وویل له دې کمپاین څخه پیغام دا دی چې افغانان په هیواد کې وینه تویدنه نه غواړي بلکې سوله غواړي.
لکه څنګه چې تاسو په بنرو کې ګورئ او زموږ موخه هم دغه ده سو موږ ټول دنیاوالو ته دا وښیو چې نور موږ افغانان د وینه تویول نه غواړو بلکې وینه ورکو تر څو د نورو نادارو خلکو ژوند وژغورو. زموږ شعار هم دغه ده چې وینه متویوي وینه ورکې سو ژوند وژغوري. چې موږ خو د پنځه اویا هزار سی سي وینه خو او شا موږ د ننګرهار سیاتامې په وړیا توګه احتکاو او دا ټول د ماسلینو او د ننګرهار پانتون د وسادارو د کارکونکو وینې دي چې موږ په وړیا توګه سیاتامې سره مرسته کوو.
د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهندوی ببرک میخیل ازادي راډیو ته وویل په ننګرهار پوهنتون د سیاسي ډلو په ملاتړ تورنو خو اوس د کمپاین ټولو تخکاره کړه چې محصلین د نورو د ژوند ژغورنې او انسان همدردی لپاره قرباني ورکوي.
په خوا چې ننګرهار پوهنتون په دې تورنو چې محصلین د لاریونونو مظاهرو لپاره راټولېږي، خو نن محصلین دا وښوده چې دوی نه مظاهره کوي، خپل ماحول پاک ساتي. دوی همیشه په خپل خوخو او ولنټیر کارونو کې سهم اخلي او دا د نن یو لوی قرباني چې ویني دا هغه ورکي.
هغه محصلین چې په دې کمپاین کې برخه اخیستي وایي اړمنو کسانو ته د ویني ورکړې څخه پیغام داده چې افغانان وینه تویدنه نه غواړي بلکې ژوند او سوله غواړي.
یو افغان ماشوم په جرمنی کې د دې هیواد د صدر اعظم د ګوند په غونډه کې په زړپورې مننه وکړه. پر انګلا میرکل د ګوند یو شمیر غړیو انتخاب وکړ او له دې وغوښتل چې له صدارت لرې شي، خو په غونډه کې له میرکل څخه د یو افغان ماشوم مننه غونډه بل لور ته په مخه کړه. احمد شیبر پر رپورټ برابر کړی.
ادریس هغه افغان ماشوم دی چې د خپل پیغام په مټ د جرمنی صدر اعظم وهڅوله چې له خپل ځایه پاڅي او د تراشي. په هغه غونډه کې چې له انګلا میرکل څخه پکې پوښتنې کېدې، ادریس وویل د جرمني له صدر اعظم ډېر خوشحاله یم. میرکل ورته وویل تا جرمني ژبه ښه زده کړې، خپلو زده کړو ته دوام ورکړه. ادریس دې غونډې ته له خپل پلار سره ورغلی و او د هیله وکړه چې دی غواړي د میرکل لاسونه مناسبي. د جرمني صدر اعظم هم له خپل ځایه پاڅېده. دې هلک ته ورغله، د هغه په سترګو کې وښکې ورغړې دي او د میرکل لاسونه یې ټینګ په خپلو لاسونو کې ونیول. د میرکل لاسونه ادریس وروسته تر دې ونازول چې د ډیموکرات مسیحي ګوند وغړي اولریخ سایر په دې غونډه کې له صدارته د جرمني د صدر اعظم د ګوښه کېدو غږ اوچت کړ. اولریخ سایر وویل د څلوېشت کلونو راهیسې د ډیموکرات مسیح ګوند غړی دی، خو اوس د هیواد راتلونکی ورته ښه نه ښکاري. د یونی ک پتوګه د هیواد راتلون کې ته فکر کوم شای تر نورو ډیر فکر کوم نو پولند وایم اغله صدر اعظم استعفا ورکړه د پناغښتونکو په برخه کې د جرمني د سر اعظم تګلارې لیونیم کال را پدی خو د دې د ګوند دننه ل انتقادونو سره مخامخ شوه ده په 2015 کال کې تر ټولو نور اروپایي هیوادو جرمني ته ډیر کډوال ورغلل او شمیر یې 1 میلیون او 1 لک ته ورسید کوم کډوال چې روان میلادي کال جرمني او نور اروپا ته تللې دي د هغوی کره شمیره به د 2015 کال په پیل کې رسمي په ډاګه شي
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو او څلور نیم بجې شوې دي د مهمو خبرونو لنډیز لفري با ظاهر اورو
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په بلخ کې لایو شمیر امنیتي چارواکو او مدني فعالانو سره په کتنه کې له تروریزم سره پر جدي مبارزه ټینګار وکړ سلګونو وسلوالو نن سهار د کندهار پر نیش ولسوالۍ حمله کړې او د دغه ولسوالۍ درې پوستې نیولې دي د مشرانو جرګې اداري پلاوی د افغانستان ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ له پرانیستې هرکلی کوي او دا اقدام د افغانستان د اقتصادي پراختیا لپاره ګټور بولي په کولمبیا کې ویلوتکې له یو اتیا سورلیو سره سقوط وکړ چې شپږ اویا تنه پکې مړه شوي دي فرانسې د سوریه حلب ښار په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده د جنوبي کوریا ولسمشر پارک یون هی وایي چې د قدرت انتقال لپاره یو خوندي لار پیدا سي نو دا به له دندې لرې سي په روسیه کې نظر پوښتنې ښودلې چې په هغه وخت کې د 2015 کال له نیمایي څخه د هغو کسانو شمیر ډېر سوی چې له لویدیځ سره د اړیکو شکې دل غوړي او ازبکستان وایي پلان نه لري چې د مسکو په مشرۍ د یورویش اقتصادي اتحادیه سره یو ځای سي
اوس هم له سحرګل امیرزی څخه سپورتي خبرونه اورو
سلام دا هم سپورتي خبرونه د افغانستان د موتای ملي لوبډله د موتای نړیوالو سیالیو څخه د درو برونزو مډالونو په ګټلو سره نن هیواد ته راستنه شو د افغانستان د موتای فدراسیون د رسنیو مسول په یادو سیالیو کې لوبڅاره لیزافر عاطفي نن آزادې رادیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې چې څلويختو هیوادونو پکې ګډون کړی وو افغانستان څلورم مقام خپل کړ د موتای نړیوال سیالي چې د روسي په کازان خار کې تر سره شوی له افغانستان څخه یو لوبڅار یو هیئات یو روزونکو او وو لوبغاړو ګډون کړی وو د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډله نن د کرکټ د نړیوال شورا له خوا د آسیا کپ د سیالیو په جدول کې اعلان شو د کرکټ د نړیوال شورا په رسمي انټرنیټي پاڼه کې راغلی چې د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډله خپل لمړنۍ سیالي د بنگلاديش د 19 کلنو ملي لوبډله سره کوي د سیالي د روان میلادي کال د دسمبر په 15 په سریلانکا کې ترسره کیږي له دې وروسته به افغان لوبډله په خپل نورو سیالیو کې له پاکستان سنگاپور او ایرلند لوبډلو سره د لوبو میدان ته ووزي دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډله دغو سیالیو کې لوبیږي او د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د کرلینګ فدراسیون لمړني کارونه پیل شوه دي د افغانستان د اولمپیک د رسنیو مسول منور شهزاد نن آزادی رادیو ته ویل چې د دغه لوبو وسایل د ډنمارک هیواد څخه راغوښتل شوی دي چې ډیر ژر به ترلاسه کړي نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه په انسټیټیوټ ریاست او د کرغې په ګولف میدان کې د افغانستان د کرلینګ فدراسیون ته ځای ورکړی دی چې د دغه لوبو لپاره پکې یو جمنازیم جوړ شي کرلینګ ژمنۍ لوبې دي چې په افغانستان کې په لومړي ځل په فعالیت پیل وکړ لملتیا مو مننه
وړاندې په خبرونه کې د ورکوښو عزیزانو د لټونو نس پروګرام خبريږي د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وی پلان لري چې پراتونکو نږدې کې د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي په مقصد د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د لبنیاتو د چرګانو د غوښو د پنبې د تولید او پروسس په برخه کې پلسګونو فارمونه جوړ او د سبزیجاتو د ساتنې شاوخوا سل سړځایونه جوړ کړي دا خبره د کرنې وزیر اسد الله زمیر د سه شنبه پر ورځ د کار اف یا د کرنې او کلیو د پراختیا ملاتړ ادارې د پروګرام د دوهم فیز د پیلولو پر مهال په بلکه د متشبسینو په وینا ست کې وکړه تفصیل لخان محمد سینس خورو
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وی پلان لري چې د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي او په دې برخه کې د وارداتو د کمولو په مقصد تر راتلونکو دوه کلونو پورې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د سبزیجاتو د ساتنې سلسل ځایونه او د چرګانو د غوښو د تولید او نسلي کولو په لزګونو فارمونه جوړ کړي د کرنې او مالداری وزیر اسدالله زمیر د سه شنبه په ورځ د کرنیزو محصولاتو د پراختیا په هدف د متشبثینو د پانګو د جلبولو په ناسته کې وویل چې راتلونکي یاد پلانونه به د کار ډی اف د پروګرام افغان حکومت او خصوصي سکتور په مرسته پلی کړي.
در نظر است که قسمت ایجاد دو فابریکه پروسس و تولید پنبه سرمایه
په پام کې ده چې د پنبه د پروسس او تولید لپاره به په هلمند ولایت کې دو فابریکه، په بلخ کې د تارونو یو فابریکه، په ټولو زونونو کې د 3000 چرګانو په ظرفیت د چرګانو د غوښې او نسلي کولو څلیرش فارمونه، او په لغمان، لوګر او کونړ ولایتونو کې به د چرګانو د غوښې او نسلي کولو 15 فارمونه، او د سبزیجاتو د ساتنې لپاره به په خوست او کابل ولایتونو کې 60 ځایونه جوړ کړو.
خاغلی زمیر وویل د دې پلانونو لپلی کولو سره به خصوصي سکتور 85% او د کار ډیف پروګرام 20% مالی مرسته وکړي. د کار ډیف د پروګرام مرستیال شکیب احمد سخیزاده وویل دغه پروګرام د انګلستان او کاناډا په مرسته په افغانستان کې د کرنیزو حاصلاتو د زیاتوالي او د کلیو د پراختیا په مقصد په 2009 میلادي کال کې په دوو پړاوونو کې پیل شو چې لومړی پړاو یې د پای ته رسیدو په حال کې دی او دوهم به د 2013 تر پای پورې سرته ورسیږي. ښاغلی سخی له دې پروګرام سره د بهرنیو مرستندویانو د مرستې او د یاد پروګرام د لاسته راوړنو په اړه وویل.
در فاز اول در حدود 30 میلیون استرلینگ پاوند بودک و در فاز دوم
په لومړی فاز کې شاوخوا 30 میلیون استرلینگ پاوند، او په دوهم فاز کې مرستندویانو له دې پروګرام سره شپږ 50 میلیون استرلینگ پاوند مرسته کړې ده. شاوخوا 14000 کسانو ته مو په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینی برابرې کړې دي، او د کلیوالو بزګرو عواید مو 11 میلیون ډالر تلوړ کړې دي.
د کلو د پراختیا وزارت استازی وویل چې دغه پروګرام په لیرې پرتو سیمو کې د کانالونو، سړکونو او بندونو جوړولو او داسې نورو پروژو سره هم مرستې کړې دي. په غونډه کې ځینو ناستو متشبثینو وویل غواړي چې د دې پروګرام له مخې په یو شمېر پروژو کې پانګې واچوي، خو په دې شرط چې حکومت ورته د امنیت او د فعالیتونو لپاره د اسانتیاو د برابرولو ډاډ ورکړي. افغان چارواکي وایي د کرنې پراختیا او پانګوالو ته د کاري اسانتیاو برابرول د حکومت په لومړیتوبونو کې دي.
چی خواهد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیمای زور است جبریز
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیر پاره جی پا افغانستان که مداخلتون نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خپرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی رادیو نواوره.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه میومنی په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو د ازادي رادیو لاره نه ډیر ورښوي عزیزان پیدا شوی دي چې لخپلو کورونو سره یو ځای شوی دي. د نن ورځې په پروګرام کې هم داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو ټلیفون کړی دی او د ورکو شو عزیزانو پاکله پکې معلومات دي. د دې په څنګ کې ډیر نور داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورښوي عزیزان او دوستان لټوي. که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل غږیز تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. نو ګرانو دوستانو ډېر به مو نه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبې ورځې په څلورو بجو کې تکرار دی. د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګاست. راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه ټلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ګران ورور په نامه د جهاني ازادي رادیو تر لګلای دی. دای وایي چې د دوی د ورور پاکل چې عبدالواحد نومیږي له ازادي رادیو نه داسې ټلیفوني پیغام خپور شوی چې یو اوریدونکي موږ ته ټلیفون کړی و. په رښتیا هم چې د ازادي رادیو په آرشیف کې داسې ټلیفوني پیغام و. دغه ټلیفوني پیغام موږ ته جمعګل خپلواک را لېږلی له هرات څخه. راځئ چې دغه دواړه ټلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
زمونږ یو کسوی ورور دی عبدالواحد په نامه باندې چې د زابل ولایت خاکی افغان دی ولسوالۍ ده. درې کاله کېږي چې له کوره نه درکه ده. تقریبا تېر یک شنبه نه مخته یک شنبه باندې د هرات ولایت نه یو کس د دې پاکله باندې معلومات ترلاسه کړي وو چې له دوی سره د خو بیا د ټلیفون نمبر نه د سب سوه د ازادي راډیو له کارکوونکو نه دا غوښتنه ده تر څو موږ ته د هغه نمبر باندې زنګ ووهي یا هغه نمبر موږ ته رامسیج کړي چې زموږ د ټلیفون نمبر د یا هغه کس کوي موږ څوک اواز اوري هغه دا نمبر باندې بیا موږ ته زنګ ووهي. 0015 1508 ټلیفون نمبر یو ځل بیا وایم. 0015 1508 0003 1513 په دغه شماره دې له موږ سره اړیکه ونیسي تر څو د عبدالواحد په نامه باندې چې کوم کس په هرات کې پیدا شوی هغه درانه اورېدونکي زموږ آواز واوري او موږ خپل ورک شوی عزیز لاس راوړو. مننه له ازادي راډیو.
السلام علیکم. جمعګل خپلواکیم د هرات نه اړیکه نیولې. هرات د هنجل ولسوالۍ او د مسلخ د کیمپ زور سره یو لیونی په بازار کې دی چې نوم یې عبدالواحد د خمار کازوی د ملال درازه کورور د هلمند د باګرام دی چې د خپل وای چې زه د هلمند د باګرام د ولسوالۍ د دوه کال کیږي چې دی دلته اوسېږي. که څوک د ده په باره کې معلومات غواړي په دغه شمیره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0015 1508 زموږ ځای پته یاد لرئ. خیرات مسلخ. د خدای په امان. یو مګل خپلواک
ټلیفوني پیغام واورید. اوس به تاسو ته داسې یو ټلیفوني پیغام خبر کړو چې یو ګران ورور په نامه د مولاداد مونږ ته را لېږلی دی. دغه ګران ورور له فرانه ده. دی وایي چې د عتیق الله په هکله چې 18 یا 19 کلن دی معلومات لري. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
بلې السلام علیکم. زه مولاداد میوند ولسوالۍ سمې اړیکه نیولې ده. موږ دلته یو نفر دی د فراد ولایت په نامه چکلا دی. 19 کلن 18 کلن دی. 6 کاله د سپری لایسې راغلی دی دلته کرکیاس ده. دانه په خبره کې په دې ټلیفون شمېرې ما سره اړیکه ونیسي. 0015 1508 3 السلام علیکم.
ټلیفوني پیغام واورید. اوس باغه ټلیفوني پیغام واورو چې ذکر الله ازادي رادیو ته لګلې دی. دغه ګران ورور په ایران کې دی. دی وایي چې د جمال په نامه چې یو شخص دی په ایران کې له دوی سره دی او دغه شخص د کوثر په نامه هم مشهور دی. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم د دغه ګران ورور ذکر الله نه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه خالد ذکر الله د میدان ښار د نخو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. له ایران تاسو سره په تماس کې یم. موږ سره یو نفر ده د جمال په نامه مشهور په کوثر ده. د پلار نوم یې دورانی ده. قوم صافی ده. د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د شګې اوسیدونکی ده. 28 کاله کېږي چې له کور څخه راوتلی او عصبانی تکلیف هم لري. که څوک د ده په هکله معلومات غواړي سره دی په دې شماره تماس ونیسي. 0098913 8 6 6 0 6 1. افغانستان کې د موږ شماره ده 0093 4 8 4 5 8. السلام علیکم ورحمت الله.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 0000 2 1 4 1 15. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږیست. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه راوستوئ، خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې ونه ورد، کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، اوس به تاسو ته تلیفوني پیغامونه خپاره کړو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
د ازادۍ رادیو کارکونکو او د ازادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ورسله سلام زکریا عبد السلام د زابل ولایت د دای چوپان د ولسوالۍ د چلکور د منځکی وسیدونکو یم. نو زمر یو دوست د جمعه خان په نامه شل کال د وویس کال کې ل کور نظر کا ترېتان ده. جمعه خان د کندهار ولایت میانشین د ولسوالۍ د پرلیز وسیدونکو ده. نو کار مسلمان ورته د جمعه خان په اکل معلوماتي د مهرباني لمخې ته لطفاً مودې شمیرې ته زنګ ووي. 0 اویا 15 2 0 2 2 4 15. خپل شایسته شمیره زل بیا تکراروم. 0 اویا 15 2 0 2 2 4 15. والسلام ستاسو کشر ورور کاری عبدالسلام مظلوم یار ولایت زابل ولسوالی دای چوپان.
السلام علیکم. نام عبدالستار دور پوری مخان شمچا و جور پان مخان. دا د نور کال کې چې د کندهار ولایت د دې نه یې فکر وکړم چې څو کې پاتې د مات لري د نو شمیر ته تاسو نه سي په پر بیا اته څلش شپته نه سو درته نه وښه هر څو کې پاتې معلومات لري د نو څه په دغه شمیر ته تاسو نه سي د نو چې دا ور کیږي چې لري په توجه ته کوم نه
ز اجاب ز قیم اسکزی کندهار ولایت سپین بولدک ایش بارډر سره سیسر په تماس کې ما زما زیدی آرام لمیږي د تنزل سکال دی دا یې څلور وشتم میاشت ده چې د کور سره نظر کې سوې دي پرنګ سور بخون دی او ار مسلمان ورته تر از ما د بچي ما د آرام معلومات پر د اشمیرو باندې تماس ونه شي. د تلیفون شمیره اول از ما شمیره د زی پلارم 0 اویا 2 اویا 4 1 0 4. شمیره د 0 اویا 4 0 5 0 5 0. بل شمیره د تلیفون 0 5 0 2 0 2 اویا 8 0.
السلام علیکم. زما مجان د عبدالرسول زوی د کندهار ولایت څنګه نه یې صدا خبره کوم دا پیغام ته تاسو ته عبدالرسول مصیم ما یو ماما په نامه تاسو خان د ورک ده د شوروی په وخت کې و معلومات دا چې تاسو متکلا ورسوالی پرېږدي کې د محمد خان او سمد خان خوریای ده د خدای نظر زمان د لالی پهلوان راګان دار څو دې په اړه معلومات لري یا دې په اړه د فرجاد مازه غاوري ناڅاپه بجیش مارا باندې تماس ونیږي چې پر آزاد دې یو 15 8 9 4 0. پنځه مې راځي بل بیا چې پر آزاد دې یو 15 8 9 4 0. والسلام علیکم ازادي رادیو.
زما یو عزیز د مسندارنه چې دا اجازه نامه دې رخصوي دې هله کوم چې تاسو دا هله کوم چې تاسو یې لیدلې یا چې د پاتې درنه نو موږ ته دې شمیره ځانګو 0 3 4 1 3 0 3.
سلام علیکم. خان محمد احمد ګردید نه دې من یو رخصوي ورور ده په نوم دې محمد دوست غټ سړی ده اوږده ږیره لري او په کول په سره وي که چاته په دې هغه کې معلومات وي نو موږ سره دې په دغه شماره ارتباط ونیسي 0 اویا 2 5 5 5 3 3 شپېته. مننه. کور مودان.
السلام علیکم دلاور خبر کوم د دلاور د داوود زوی دی متاخان ولسوالی د پکتیکا ولایت د پکتیخیل د کلی اوسیدونکی یم زما یو ورور تقریبا دیارلس دولس دیارلس کاله کېږي چې له خپلو کور نه د سوی نصرالله نمیږي داوود زوی دی که هر چا ته په اړه معلومات دي مهرباني له مخې دې موږ ته په دې شمېر ټېلیفون وکړي نمبر دی صفر اووه سوه نوي اووه سوه دیارلس صفر دوه نوي صفر اووه سوه نوي اووه سوه دیارلس صفر دوه نوي د ازادي راډیو کوونکو څخه ډېره ډېره مننه خدای دې زموږ پیغام نشر کړي والسلام
سل کو چای خبر کوم د شیوه ول سوالی بریاک نه مونږ د ترزوی د سیمن نه تازه ګل لمن د دو کال کیږي د نه در که سوید او که چا سره وی هر چی ته وی په دغه نمبر د مونږ تزان ګوشي پروا یا تند ته وی یا وی ستل ور سوو لاس مهرباني سلام علی
دایا سلام علیکم زما مجان د کندهار ولایت خبرې کوم ما یو معمال دی پس احمد طاهر خان در شرعی پا وقت که نداره تصوی دی ویس دی دو کسان و سر دی چی دی دی خفل معمالگان دی در خواه نسیار دی او دی سمد خان او بل محمد خان در خواه نسیار زامن دلالی پانوان دی ارارگان پر متاکلاو لسوالی کی دلی زی پا کلی کی دی دی خفل از مازغای دی یا بل کن دی اندوال مازغای دی ما سره د پوجیش ماره اتمن اړې کوي سپر آیا درې سو پنځلس اته نه سو پوجیش کړه چې د پوجیش ماره یو ځل بیا سپر و یو درې سپر و درې یو په اته نه شپږ سلو او دا ګیرا دې تیر نه 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 سره نه نه ونه نه نه
دا د مې جنور د ګوړه ته چې په لاس ولای خواط په لوي رنگینه ډيري د نورو سړي په لور څخه تاسو راځم زما د دې سره چې د بشیر احمد په نوم یو ویډیو چې د صحت او معلومات په دې سره د زمي سره پرتوني شي سفر او واګیا یو څه ته سره په پنځه په یا سره یې جن بیا څه راوم سفر واګیا یو څه ته سره په پنځه یو څه ته وسلام با سلام
زمانم محمد محمود دی روز ما پلار ملتان ولد بسم الله چې د درې کال کېږي ورک دی که هر چا سره معلومات وي نو ما ته دې په دغه نمبر زنګ ووایي صفر درې صفر شپږ څلور اووه څلور دوه څلور اووه شپږ څلور مهرباني
زه خان داوود د هلمند ولایت د ګرمسیر د لوسوالۍ د خروټ سیمې اوسېدونکی دی د چنارجان د کلي زما یو ورور ورک شوی دی د پیروز په نامو دیرش کلن ځوان د دیارس کال کېږي د اعصابو تکلیف لري درې میاشتې کېږي چې له کوره پری تم ده هېڅ درې کې نشته که هر مسلمان ورور لیدلی وي یا خارج کې یا په داخل کې یا مړ وي یا ژوندی وي موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي صفر اووه سوه اته څلوېښت یو سل اووه څلوېښت نه سوه نه نوي صفر اووه سوه اته څلوېښت یو سل اووه څلوېښت نه سوه نه نوي یوه خارجي نمبر دی صفر صفر دوه نوي یو دېرش درې دېرش دیارلس نوي یو اتیا صفر صفر دوه نوي یو دېرش درې دېرش دیارلس نوي یو اتیا وسلام
نوم یې کملا ده د زابل ولایت نه مې اړیکه نیولې ده زموږ یو ګران انډیوال دی نوم یې عبیدالله ده د یوې میاشتې راهیسې نه ورکه که هر چا ته یې پته وي لطفا مهرباني دې وکړي چې موږ ته یې پته راکړي او د کومه درجه اندازه یو اندازه به ډالۍ هم ورته ورکړو که یې چا ته پته وي پر همدغه نمبر دې موږ ته خپله پته پرېږدي
زه راز محمد گریش دولس والی در شورکی در سیمی استاز سر پتماش کیم ما دور کسو عجزانو دغت دا پیغام استوام زما یو محمدی چنمی عبدالزایر دا پینزه دیر شکال یا و دیر شکال کیغی چی ندارا کدی که دا دغا پا حق لطوک ملمات ولری ما سر دی پا دغا شماره بندی علی کونی سی سیپر و سیپر شپاز نه اته و سیپر نه نه شماره یو زیل بیا تکراروم سیپر و سیپر شپاز نه اته و سیپر نه نه د سرکی د کلی دی د محمد اکازوی دی د جمع خان اکان لسی دی د پینزه دیش کاله یا و دیش کاله چیزی چینا درا کړي کچیر دې زما خپل د ازما ساس اوري یا بل کوم شخص خپل مال مال دې وځه شماري ته دې څنګه څنګه وې شیرینی لري وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه نعمت الله د ننګرهار ولایت نه تاسو پړی کیم. دا زما یو ورور رد دی چې د خرلای نوم دی او تقریبا چې درې کاله په پاکستان کې به درته شوی دی. هر چا ته معلومات یم چې په دې ټلیفون شمیره اړیکه ونیسي 0 58 93 8 59 9. یو ځل بیا نمبر تکرارومه 0 58 0 58 93 8 59 9. اجازه رادیو زنده باد. سلام.
بله سلام علیکم. کلم دین کوچه خبر کوم د لغما ولایت د اسلاب کلی اردن اورو جان ادمه پیغام بلی شکل فور کی جلد یو الگ د نظام الدین په حق لا د پلان می د یار محمد دی وای گل وسیدون کله اولاد تقریبا لا ډیر وخت اورښو ضرور به دا پیغام فور کی ګریار چا خپل ما د بریلا مر ټلیفون نو کی و سلام 0 28 202 اول اس نه نه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زالی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت الله صالح د ورکو ځان پروگرام ته خپل پیغام پریږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځازي اته کاله د مخل کور وتلی او د برکه شوی دا زما ورور ځازي په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې مسلمان ورور دی وویني او وی پیژني بازی نه خیر دادی. درمیانه قد لري سرګي تقریبا شنې او د خل اس منځنۍ ګټه مخک زخم شوی به تا کګر ور شوی دا. کله زما غږ خپل اوري او یا د پیژان دی اوري سیمانوی وروري له مخې پلان د شمار اړیکه ټینګ کړي او خپل درې لکه افغانۍ اجازه دې ترلاسه کړي. د اړیکې شمیره ده 0 15 13 13. شماره زر بیا تکراروم 0 15 13 13 13.
السلام علیکم انیر زای صاحب. السلام علیکم. زه مرات مشهور پانر محمد شبرغان دی جخای درګرخانه څخه. زما یو زوی دی عمران په نامه د 18 کال کېږي 16 کال عمر یې دی عمران په نامه. په اثر دی خلل دی دماغ او د نورګل د کور څخه نادره کسوي په اثر دی خلل دی دماغ. دغه معلومات ماته لږه کیمپ څخه کراچی صداي ترکمنستان یا بل خواته نادره کنه چې لکوره په خلل دماغ ورک شوی ده. با احترام په دې نمبر به مختل اعلان راکړي 0 9 3 4 5 2.
زه معلم واشیر د ولسوالۍ د خځې او بابا کلي څخه مې دغه پیغام دی. زما یو اکا ورک دی باران اکا ورور په نامه دی. په ایران کښې دا ورته کاله کېږي کال چا بیا مثال معلومات یې راکړي 15 لکه کالداري به خښي ورسره کوو. وسلام. دغه ټلفونو باندې دې اړیکه ونیسي 0 4 4 0 9 4 1. بله د ټلفون شمېره ده 0 0 9 4 1. ونوي بل شمېره ده 0 0 4 5 3 5 0 1.
زمولیا جبګل صاحب د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د کلني څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی د عبدالکریم په نامه د ملا عبدالرحیم اخوند زوی دی. تقریبا د 16 کالو عمر لري. د 16 کالو پر شاوخوا عمر لري. دا 6 میاشتې کېږي چې د کوره څخه ورک دی. هر چا ته چې معلومات وي په دغه شماره دې زموږ سره تماس ونیسي 0 2 0 2 8 5 1 8 8. د شماره یو ځل بیا درته وایم 0 2 0 2 8 5 1 8 8.
د کرملا د کندهار شوي کوټ ولسوالۍ سره ستاسو سره تماس کې یم. ما ورور ورک دی چې د 14 کال دی. نوم یې نقبله دی او د 2 کاله کېږي چې ورک دی. دغه اړیکه زما سره دا شماره زما سره اړیکه ونیسي 0 8 0 8 9 4 4 4 3 6. د اړیکې شمېره یو ځل بیا 0 8 4 4 3 6. 0 8 0 8 4 4 4 3 6.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 02 43 3 6 1. یو ریبیا وایم 0 00 دوا و څلور درې شپږ یو همدار اساسي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00 02 02 21 12 01 05. د ازادي رادیو ګران اوردونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم رکشوې عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي لیکونه ایمیلونه راوستو خپل ورکشوې عزیزان ولټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پامني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خبرونه لري